menangjana. دا زادي رادیو قدرمنو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا یو ساته خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به مو زیات تمرکز په امریکا کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو. جمهوری ریاست ته یو کاندید ډونالد ترامپ دی. د ده پر ژوند باندې موږ یو مفصل راپور لرو، خو د افغانستان د سولې پر مسله هم تاسو ته معلومات درکوو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي چې په سپتمبر کې، چې دا د څو ورځې ورته پاتې دي، د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي. خو اول به وار ورکو عصمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشته لشه ډیر لستنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ولسمشر غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. او د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از اثر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
با این حال که در پنجشیر ولایت یا شمیر ولسوالیو که هم سیلونو زیانون اړه ولیدی. له پروانه د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستي سیلونو له عمله د نړیدلو ودانیو تر خټولاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب لاړولې، خو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو ډیر یادوي. د ټپیانو شمیر شاوخوا 300 تنه شودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم پیش کړی دي. د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله وایي چې راتلونکې اونۍ به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله چې نن په یو کانفرنس کې خبرې کولې، د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دقیقه نیټه ونه شوده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی داشمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار مرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو، د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو وار بیا زیات کړي دي. دا ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشته لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنیت قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تیره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغری او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قمندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 تنه طالبان ووژل شوي دي. د کندهار له امنیت قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولی کوټ ولسوالۍ په شادي مانده سیمه کې پر پولیسو ډله ییز برید وکړ، چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې ورڅخه پاتې شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پانه کې د پولیسو د مرشوب لپاره اړه څه نه دی ویل شوی. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپای اتحادیې له وړاندې له 15 تر 30 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیز لګولو سلا کړې ده. یوې سرچینې د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته وویل نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیزې شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره هوار شي. په نړۍ کې څه باندې 4.8 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمره زده کوونکو اغیز کړی دی. یونیسف نن همداراز ویلي چې دا معلومات یې له 100 هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناانډولۍ یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډېر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایي رئیس کوین مایر په دې دنده لږ مرل کېدو 3 میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیزه رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر حکومت داوا اقامه کړه. د ترامپ حکومت د اګست په شپږمه له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
دا د ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله ویلي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبري راتلونکي ونی پیلیږي. د عبدالله د دغو خبرو نور جزئیات ترته لرو. د کابل په یو راپور کې واوري چې یو شمېر سیاسي کارپوهان سیاسي فعالان ادعا کوي چې حکومت د دوی امنیت نه ساتي او وایي چې د حکومت لپاره به د دې کار آینده ګرانه وي.
په دا وروستیو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه په سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کېږي، توطیې ورته جوړېږي، له منځه وړل کېږي.
په دې خبرونه کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زیات وخت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست پر انتخاباتو خبرو ته ځانګړی سوی دی. په دغه ځانګړي پروګرام کې چې نن به درته وړاندې کوو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د کاندید ډونالد ترامپ ژوند او کاري سابقه ته کتنه لرو. نو کاله قمندان یا ستر سره پاته سي دوا او نس پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو د ملګرو ملتونو او ازادي راډیو ګټ پروګرام او د کورکلی پروګرام. د افغانستان د پخلاین د ملي شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې خبريالان ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې خبري، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري، د سپتمبر په میاشت کې پیلېږي. نن د اګست میاشتې 28مه نیټه د سپتمبر را روان دی. د نورو خبرو جزئیات به له نسیم شفق څخه واورو. زما همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په لین کې دی. شفق صاحب،
بله سلام وړاندې کوم. بله، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې به غونډه ته وویل چې راتلونکو اونۍ بعد بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. او خغلی عبدالله همداراز وویل چې د دغو خبراتو لپاره یا دغو مذاکراتو لپاره د افغانستان ټاکل شوی هیئت آماده او چمتو دی، او دغه راز د هیئت د غړو ترمنځ او د افغان چارواکو ترمنځ په دې برخه کې د نظر یوالی موجود دی. خغلی عبدالله دا سرګندنه کړه چې په کوم ورځ به دغه خبرې او چیرته پیلېږي، ولی ټینګار وکړ چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د افغانستان د حکومت دغه مذاکراتي ټیم یا پلاوی به خپل منځ کې د دغه پلاوی غړي به غونډه کوي او دوی به سره نور هم خپل نظریات سره شریکوي تر څو په بشپړ ډول یوالی ته د دوی نظریه ورسیږي او توحید سي. خو تر دې وړاندې بیا ویل شوی دی دي چې ام افغان چارواکو ویل دي او ام طالبانو چې د بین الافغاني مذاکراتو لمړی پړاو په دوحه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي او دغه راز طالبانو هم تازه ویل دي چې دوی دغه خبراتورو لپاره یوشت کسیز پلاوی ټاکلی دی، البته چې مشري شیر محمد عباس ستانګزی کوي. تر اوسه پورې معلومات امدادي بل خبره ده چې پاین حال کې د پښتنه هم مطرح کیږي چې د طالبانو د 300 زندانیان چې احتیاطنې خوش شول او 360 تنې پاتې دي، د موضوع څنګه سو؟ تر اوسه پورې مونږ نیو توانې دل چې افغان لوري سره، افغان حکومت لوري سره په دغه مسایلو باندې خبرې وکړو، یعنی تازه د دوی نظر څه دی؟ آیا د 360 زندانیان چې پاتې وو په زندان کې د آزاد شوي دي کنه؟ خو دا چې پراتون کې ونی کې خبرې پیلېږي، دا داخلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنس په دې برخه کې د نظر توافق شته، یعنی کېدای شي د زندانیان چې طالبانو په دوی په آزادولو باندې ډیر ټینګار کوو او مشورتي جرګه هم ورته وغوښتل سو دوی خوشحالي.
مننه نسیم شفق، اوریدونکو تاسو د عبد الله عبدالله د خبرو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې راتلونکيونه په افغانستان کې د افغانستان لخوا د حکومت تیار وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي له سپتمبر څخه له راتلونکيونه څخه، او یو ډیپلوماټیک او سیاسي پروسه به په افغانستان کې د جګړې د غشل کلنه دوره ختمه کړي. د افغانستان د سولې په اړه یو مسله چې غواړم درته وایم دا ده چې الکترین چې د نسیم شفق په خبرو کې مو اوریدل، شیر محمد عباس تانگزی چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر مرستیال دی، پرون د ازادي راډیو سره په خاصه مرکه کې وویل چې دوی هم خپل پلاوی ټاکلی دی او دغه پلاوی غړي را معرفي کړل. نو که تاسو غواړئ چې د طالبانو لخوا مذاکرات ته د پلاوی غړي وپیژنئ، دلته زموږ پر وی پاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کوم دغه یو ځانګړی راپور لرو. دغه پلاوی غړو ته مو هم کتنه کړې ده، او دا چې د طالبانو د پاتې 360 بندیانو مسله څنګه ده، سیاسي کتونکو په دې باره کې څه نظر لري، دغه خبره مهم په دغه راپور کې مفصله راخستې ده. نو د ازادي راډیو پاڼې ته ورسئ او دا راپور ولولئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې یو شمېر د حکومت سیاسي منتقدان ادعا کوي چې په روسیو کې د داسې کسانو پر ضد حمله زیاتې شوې دي چې هغوی مخالف نظر لري، او د دوی په وینا سپینې خبرې کوي او پر حکومت انتقاد کوي. دوی وایي چې که حکومت دغه سي حمله د دغه سي هدفي وژنو مخنیوي ونه کړي، حکومت به یې مسؤل وي. ناجیه ساپۍ د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر سیاسي سری ادعا کوي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا کړی غوړي چې د حکومت منتقدین په نخښ کړی. د دوی لړډلې عبدالکریم خرم ټینګار کوي کچېره حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، د دغه وژنو مسول به حکومت وي.
په وروستیو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې مستقل نظر لري، هغه څوک چې انتقادي نظر لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کیږي، توطیه ورته جوړیږي، د منځه وړل کیږي، او د دغه حالت خاتمه مو غوښته، او د عمل نه کولو او د اقدام نه کولو په صورت کې موږ دغه ټول مسؤلیت راجع بولو حکومت ته او جمهور رئیس ته.
جمهور رئیس ته په دغه لیک کې چې یو شمېر رسنیو تاسوول شوی، د رحمت الله نبیل، عمر زاخیل وال، عبدالکریم خورم په ګډون یو شمېر نورو سیاسي سیرو هم لاسلیک کړی او جمهور رئیس غنی تاسوولای. په دغه لیک کې له خغلی غنی غوښتل شوی چې په تیر یو کال کې د زنجیري او هدفي وژنو په تړاو یو پلاوی وټاکي او موضوعات وڅېړي. دغه لیک جمهور رئیس ته په داسې مهال کې استول کیږي چې تر دې وړاندې طالبانو ته تا یو منسوب لیکي یادو سیاسي سیرو ته د وژنې ګواښ شوی وو. د دې ډلې یو بل غړي فیض محمد ځلان بیا ازادي راډیو ته وویل یو شمېر داسې شواهد موجود دي چې په وروستیو وژنو کې د ولسمشر شاوخوا کړی لاس لري، خو جمهور ریاست دا یو ادعا او د حکومت په وړاندې سیاسي حمله ګڼي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
رائے به مورد است
دا یو سیاسي حمله ده. دوی خپل په حکومت کې وو. زموږ غوښتنه ده چې دوی باید سیاسي چلن ونه کړي. افغان حکومت د بیان ازادي پلوي کوي او هیڅ کله داسې کسانو ته خنډونه نه جوړوي.
جمهوری ریاست همدارنګه له دغو ډلو غوښتنه کوي چې له دا ډول ادعاو لاس واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د پوهنتون استادان او سیاسي څیرې پنخ شوي، خو تر اوسه یې عاملین معلوم نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ چې پر ټویټر او فیسبوک باندې هم ترلاسه کړئ او هم دا راځي د خپل نورو دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو پاین ته چې تاسو کولای ورسئ، هلته د فیسبوک او د ټویټر هغه ځایمسته چې تاسو د غځای څخه پیسې تعقیب کړئ. د امریکا په متحده ایالاتو کې په هر څلور کلونو کې یو وار د جمهوری ریاست انتخابات کېږي. د جمهوری ریاست انتخابات په امریکا کې په دودیز ډول د نومبر د میاشتې په لومړۍ دوشنبه وي، نو دا ور به د دوشنبه ورځ د نومبر د میاشتې دریمه وي. په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات او د انتخاباتو لپاره دیموکرات کاندید مخکښ جو بایدن دی او جمهوری غوښتونکی ډونالد ترامپ دی. په دغه خبرونه کې موږ د ترامپ پر ژوند او کار باندې یو ځانګړی او مفصل راپور لرو. په څو دقیقو کې به درته خبر کړو، نو در ویدو لپاره را سره اوسئ. اوس ورځو یو بل نړیواله مسله راخلو. په نوی زیلند کې تاسو خبر یاست چې تیر کال یو سړی په دوه جمعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، پر مسلمانانو او یو پنځوس تنه یې ووژل. پر د باندې د عمر قید حکم سوی او نن محکمې د هغه د موقتی ازادۍ غوښتنه چې سوی وه رد کړه. احمد شیبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال یو پنځوس مسلمانان په کرایس چرچ کې په دوه جمعتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د نهویش کلن آسترالیایي برنتون تارانت جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تارانت پر دې خلکو چې وژلي دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنتون تارانت په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانت چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو، دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانت د محکمې پر پرېکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروط آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکوم شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانت د یو پنځوس کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلی ده چې د څلوېښتو نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانت پلان درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جوماتونه وسوځوي. یو څارنوال وویل چې تارانت څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی و او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تارانت د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوو جوماتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خبره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نور نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو پورې د تر 15 بجو پورې به په دې خبرونه کې په هلمند کې د نادلی په ولسوالۍ کې سمجله امکار الیاس دای سره د مشتبه بخت ولرسي
بخشه د غلری شایندالری او د چپیسی جوړ ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 لک افغاني او په تاریخو 15 لک افغاني څوک نس جوړواله کې څوک جوړواله سي مهرباني.
مشتبه د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو د یوای سشکاله کوکنار بند کړی دی او باغ کرلې دی. دغه راپور در ویدو لپاره را سره اوسئ لطفا په دې خبرونه کې او تر 15 بجو 219 پروګرامونه هم درته لرو.
ازادي رادیو
اوس یو بل نړیواله مسله راخلو. ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره کاندید دی، جمهوری غوښتونکی دی، او د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات په شکل د نومبر د میاشتې په دریمه نیټه وي. د ژوند او کارته په راپور کې زموږ همکار اسد الله لودین کتنه کړې ده، سره و به ورو.
From this day forward,
ل دې ورځې ورسته به یو نوې لیدلوري زموږ پر ځمکه حکومت کوي. ل دې ورځې ورسته به یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي.
Only America first. America first.
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوري و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش و ار سره وګټله. امریکا یو ځل بیا ستره کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، نه قانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2018 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځي ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال څو خځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول زورولي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2018 کال نومبر کې ډونالد ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالد ته ډیر خوشاله یو. زه هیله من یم چې دا مونږ ته یو ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ، او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړون وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په یو ارخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بد او ډیره یو ارخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي، او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
لمونږ نه په تیرو 15 دیرشو کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردي متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي. هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. چړنه د هغو تورونو په اړه و چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2018 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوی و چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دی د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی پر راپور کې وویل شول که چیرنې هم وشي نهایی پایله به معلومه نشي. خو د چیرنو په اړه د ډونالد ټرمپ ځینې ملګري محکوم و پیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالد ټرمپ استهزاء کړ. دوی ویل چې ډونالد ټرمپ له خپل واک نه وړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه نیولې. پر ډونالد ټرمپ دا تور پوری و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوریت غوښتونکي پکې واکمن دي ټرمپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ټرمپ هم د خپل استهزاء پریکړه رد کړې وه او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ټرمپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وایي ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو باله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کرونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سګ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه خو ټاکنیز سیال یې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن وویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري او د دې په ټکو دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا او باد مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ کڅه هم د پوسټې یا لیک للارې د رای ورکونې ملاتړ کوي خو نه په پراخه توګه ځکه د ادعا کړي چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلې ته لار هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړي چې د درغلې د مخنیوي لپاره د ټاکنې وزندېږي کڅه هم نوموړی د ټاکنو د ځندولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوسټو کې سراسري رائے ورکونه به زموږ هیواد یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسټخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوریت غوښتونکو خپل ملي کنګره پیل کړي هغه کنګره چې د کورونا وایروس تر سیوري لاندې تر سره کیږي. دا کنګره د اگست 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګري وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې د ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
ته امریکا د متحدو ایالاتو ناست ولسمشر ډونالد ټرمپ په 1946 میلادي کال کې د جون په میاشت کې پیدا شوی نو په دې حساب اوس څلور او یا کلندې د درې ودونه کړي او 15 اولادونه لري. درې زمن دوی لونی د امریکا د متحدو ایالاتو د نیویارک په ایالت کې د کوینز په نوم یو منطقه ده په هغه کې پیدا شوی او ډېر عمر یې په تجارت کې تیر کړی دی. اوریدونکو اوس به راسو ستاسو پیغامونو ته تر څو چې بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد العزيز غالب له مارجي څخه لیکلي دي کډ افغانستان خیر څوک غواړي باید ټول بنديان آزاد کړي. د هلمند څخه قاری صبغت الله حماس لیکلي د سولې خبرې باید ژر شروع سي او د یو توافق نامه لمخې باید د افغانستان ټول مشران سره یو سي او سوله راسي. عبدالعزیز غالب صاحب دا یو پیغام د څو څواري راستولې نو زه دې پکې خطا کړم. خان محمد اسلام یار د هلمند د نادری ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر اشرف غنی دي د څلورو سوو طالب بندیانو په خاطر هر ورځ تر سلو زیات افغانان په جنگ کې نوژني او دا کسان دي ورخوشي کې چې د سولې خبري پایل سي. د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه سمسور لیکلي د هلمند د ناوی ولسوالۍ کې د پسرلی په موسم کې زیات سیلابونه راځي چې زیات مالی او ځانی تاوانونه رسوي. اوریدونکو دا د ازادي راډیو د تچرازي د اساس خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري به طرفه ده. او اوس ورځو د خبرونو لنډیسته چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د مصالحې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویل طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکي اونۍ پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو لږ تر لږه 14 تنه وژلي او شاوخوا 20 نورې ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی داشمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. او په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي.
اوردونکو دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو او د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کورکلی پروګرام. خو تر هغه مخکې له هلمند یو راپور لرو. اوردونکو د هلمند څخه زموږ یو اوریدونکی دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی خو په مکرر ډول دا دی د افغان بیسیم پر 3 شمېره باندې پوښتنه کوي چې آیا داود جنبش ستاسو سره په ازادي راډیو کې کار کوي؟ نو داود جنبش صاحب خو په افغانستان کې ډیر خلک د شو ژورنالیست په توګه پیژني. وو داود جنبش زموږ همکار دی، په ازادي راډیو کې کار کوي، د خبرونو او د خبرونو مسؤل دی. خدای وکړي چې دغه ستاسو پوښتنه نوره حل شوي. اوس په هلمند کې به پاتې سو. په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې زموږ همکار الیاس دایی تللی دی. د یو هلمندي باغ ته ورغلی او دا سړی وایي چې د کوکنارو پر ځای باغ یې شی او ادعا کوي چې تر کوکنارو د باغ ګټه زیاته ده. نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یو شم سینداري دوه انچ راوتونکو به خورایي خریم. مجتبا سچ کال په خپل تازه کرنسی یو باغ ټوله ورځ او بلګوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچا پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګ بتی یا هلی پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپل اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګیو پاړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا کوینه مبالغه نه وي واته لک افغاني داس تقریبا ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 لک افغاني او په تاریخ کې 15 لک افغاني څوک نس جوړواله هیڅوک هم نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دي وکړه ته مشتوي چې په دغه رقم مشکويس مګم باغ شه د غلری شایندالری او د څوک کال د پار شکارم کی بیا نو د ډیر کشمکش د دې ودې ته بيغمه شو پیسې جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوداسي ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې څوک کال وړاندې د کوکنارو د کشت په نوم خاص شهرت ترلود. دا چې په نادالی کې ولې د کوکنارو کشت ورځ تر بلې پیکا او دیورز کې بيخنه کرل کیږي خبرې لته نه لري. که څوم ځین کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو په خول اسانه نه دي، خو مشتبه وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی وو ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه، په یوه نامه او بل نامه، یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي، بله ورځ یو بل داسې نابله د کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندی، د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریاک د خطر سره مخ، کله به تاریاک پاتې سولو په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې، بس یوازې اوبه ومه. انجینران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله ګوري راته وایي چې دا غیر ښه کار دی، دا غیر بد کار دی، دا کار ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکل خلاص نه څوک راته وایي چې څه کوي، نه څوک یې راته غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني، سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي په هلمند کې یو 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډیر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي، هغه خپل د کوکنارو څخه خلاص ولا، هم بدل د کوکنارو سو، او هم حاصلات د بزګر د پاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دي. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی، د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوی دی ترڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوی دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري، او په دې ستوی څوکلونو کې څلور فاصله کرل کیږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید لامل د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلې دی، او یو کیلو د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچي ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ستو څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور مې د پلورو ته ډېره مینه وکړي، نظر نور مې د پلورو ته ډېر